امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو د افغانستان پاوز د بارنیو قواو په مرسته په هلمند کې عملیات پیل کړی دي په عراق کې په ځانمرګي چاودنه کې 19 تنه وژل شوی او 50 زخمی شوی دي او د امریکا او روسیې خارجه وزیران نن په سویس کې د سوریې په حالاتو غږیږي په دې خبرونه کې د هلمند حالاتو په حق له رپورت لرو همداشان د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان په جیمی کې افغان مهاجر د پاکستان نه وباسي د دې او نور مطالبه د تفصیل نمخ کې زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د عملیاتو مشري د افغانستان د امنیتي قواو په غاړه ده او بارني امنیتي قوا ورسره مشوري کوي او همداشان د هوایی ملاتړ په چارو کې ورسره مرسته کوي نن دغه ولایت چارواکو په یو ګډ خبری کانفرنس کې د لشکرګاه د خار په دویمه او درېمه حوزې کې د طالب وسوالو په مقابل کې د تاریخي عملیاتو د پایل اعلان وکړ د هلمند والی حیات الله حیات ویلی دی چې د عملیات بعد لشکرګاه هغه سیمه ته هم وغځول شي چې طالب وسوالو په کې مرکزونه جوړ کړي دي د هلمند ولایتي شورا چارواکو ویلی دی چې په دغه ولایت کې د جګړو د ویر نه تر 10000 زیات کورنۍ په دې وروسته یو 2 میاشتو کې بې ځای شوې دي او په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې 50 تنه د طالبانو د زندان نه آزاد کړي دي د غزنی د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې نږدې 50 تنه د دغه ولایت د ګیرو په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د طالبانو د منګولونو آزاد کړي شول د غزنی د امنی قومندان جنرال امین الله امرخیل د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په خوششو زندانیانو کې عام خلک او د امنیتي قواو خپلوان دي چې د دولت سره د همکارۍ په تور نیول شوی وو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې برخه کې سندې ویلي په تیر یو کال کې د هلمند په ولایت کې هم امنیتي قواو د طالبانو 15 زندانونه ویجاړ کړی دي د قندوز د تیر ځل سقوط او دا ځل دغه ښار ته د طالبانو د داخلېدو عوامل لا هم نه دي معلوم خو خلک چارواکي ملامتوي چې د دغه ولایت مرکز هم نشي ساتلی تیر کال قندوز سقوط وکړ او مخالفینو د قندوز ښار 2 هفتې تصرف کړی وو خو دا ځل طالبان د ښار مرکزي چوک ته داخل شول او سمدستي 300 متره شاته ولاړل د کندوز والی اسد الله عمر خیل ویلی دی چې دا ځل د جنگ قومانده د پلاس کده د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري په عراق کې چارواکو ویلی دی چې یو ځانمرګ بمچون کې په بغداد کې لږ تر لږه 19 تنه وژلي او 50 کسان نور زخمی کړي دي مقامات ویلی دی دغه حمله د شنبه په ورځ د عراق په پایتخت بغداد کې په داسې ځای کې وشو چې ډیر خلک جنازې ته غونشي وو سم د صحیح چانه دی ویلی چې دا حمله کړي ده خو اسلامی دولت د عراق په شیعهګانو باندې همدغه سه حمله کوي دغه ځانمرګي حمله په داسې حال کې شوې ده چې د عراق امنیتي قوه د اسلامی دولت د ملیشونو د عراق د موصل د خار د بیرتنیولو لپاره د تعرضي حمله پلان جوړوي د امریکا او روسیې عالی رتبه ډیپلوماټان نن د شنبه په ورځ په سویس کې غونډه کوي چې په سوریه کې د سولې د جریان په معاملې بیا وغږیږي د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف په لوزان کې خبرو تکینی دوی به کوشش وکړي چې د سوریې په شمالي خار حلب باندې بمباری چې 2 هفتې وشوې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت پیل کړی دي ختم شي لاوروف ورنویل چې د دې تازه ډیپلوماټیکو خبرو نه د کوم نتیجې توقع نه لري مشهور بین المللي خیریه مؤسسو نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د حلب په ختیځه برخه کې د 2 اویا ساعته وربند شي چې ناروغان او زخمیان وایستل شي او طبي مرستې او خواړه دغه محاصره شوې سیمې ته ورسول شي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې اعلان وکړ چې په کیوبا باندې ځکه بندیزونه نرموي چې د دې دوه ملکونو یعنی امریکا او کیوبا ترمنځ اقتصادي فرصتونه زیات شي د اوباما ادارې د جمعې په ورځ یو شمیر مقررات تصویب کړل چې علمي بشري تجارتي او اقتصادي فرصتونه پراخ شي جمهور رئیس اوباما ویل اصلي اختلافات د ډیموکراسي او د بشري حقوقو په برخه کې اوس هم پاتې دي، خو دغو اختلافاتو د حل کولو ډیره ښه طریقه د روابطو ساتل دي. د کیوبا په خارجه وزارت کې د امریکا د چارو مسول ویډال د بندیزونو د لری کولو په سلسله کې دغه اقدام د امریکا او کیوبا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګټور ګام بلل دی. خو ویډال د اوباما په دې اعلان اعتراض وکړ، وایي د کیوبا د اقتصادي، سیاسي او اجتماعي سیستم د تقویې لپاره یې سرګند خبره کړې ده، خو د کیوبا د ارضي تمامیت د درناوي مسله یې نه ده یاده کړې. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د جمعې په ورځ د امریکا د واشنگټن د ایالت د سیاتل په ښار کې خپلو پلویانو ته غونډه کې ویلي دي او هڅه کړې ده چې ټول اتحاد او یووالي ته راوبولي. په عین حال کې د هغې سیال د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ترامپ هڅه وکړه چې رای ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې ښځې د هغه د کاندیدۍ ملاتړ کوي، او هغه ائتلاف ته اشاره وکړه چې نوم یې د ترامپ لپاره د ښځو ائتلاف. په دې هکله رپورټ لرو چې د خبرونو نه وروسته به واوري. تحقیق کوونکو چې د یمنی یاغیانو او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د جنگ په حق له تحقیق کوي، نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د غلطو معلوماتو لمخې په تیره هفته کې د جنازې د پاره غونډو شو خلکو باندې په بمباریو کې 130 تنه وژل شوي او 1550 زخمي شوي دي. د دې پیښې د ارزیابۍ ټیم ویلي دي چې د یمن د جمهوری ریاست د اداري مامورینو عمومي رئیس غلط معلومات ورکړي وو. دغه ټیم ویلی دی د ائتلاف الوتکو په غلط ځای بمباری کړی دی. دغه سمرګانی بمباری د یمن د حکومت په ملاتړ د یمن د حکومت د مخالفینو په ضد ائتلاف په قریب 19 میاشتنی کمپین کې نه وشوي. دغه هوایی حمله سخت بین المللي انتقادونه راوپارول، حتی د غرب ډیر نږدې ملګری سعودي عربستان هم دغه هوایی حمله وغندله. د هند اتر پردیش د ایالت پولیسو ویلي دي چې نن سهار وختي د هندوانو د درمسال نبار د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2 مړه شول. چارواکي وایي دا خلک هغه وخت د پښو لاندې شول او مړه شول چې سلګونه خلک د هندي ګرو جی ګرو دیو پیروان د اتر پردیش په ورانسینو مزه کې غون شوي وو. د پولیسو عمومي قماندان په ایالتي مرکز لکنو کې خبريالانو ته ویل په دغه مذهبي میله کې 2 مړه شوي او زیات نور زخمی شوی دی او روختونونو ته وړل شوی دی. په هند کې په مذهبي میلو کې دغه سپیخي کیږي. په 2014 کال کې په مدیا پردیش کې 110 مړه شول چې زیاتره پکې خزي او ماشومانو. او د نړۍ د قریب 200 ملکونو یو تاریخي موافقه لاسلیک کیدلو خبر لرو. دغه تاریخي موافقه د هغه کیمیاوي موادو په حق لشوي ده چې په یخچالونو او ایر کندیشنونو کې استعمالیږي، نو وروسته لدې به نه استعمالیږي چې د هوا ککړتیا کمه شي، او دغه اقدام د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې یو غټ ګام بلل شوی دی. دغه موافقه نن د شنبه په ورځ د رواندا په مرکز کیګالی کې د اقلیم په حق له کانفرنس کې اعلان شو. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل چې دغه موافقه د دې تړون د 190 غړو ملکونو او حکومتونو لوی اقدام دی. سولسی زمخ کې ویل شي وو چې د کاربون فلوراید او غازونه د اوزون د طبقې د تخریبي کیمیاوي موادو زنیول شي، خو وروسته معلومه شو چې د زمکې د تودوخه سبب شول. دغه غاز خطر د یخچالونو او ایر کنډیشنونو خرڅلاو په زیاتېدلو چې هم دغه غاز پکې استعمالیږي زیات شوی دی. د دې موافقې په اساس هیوادونه په 3 ویشل شوي دي چې په مختلفو وختونو کې به د کاربون فلورایدو غاز کمول پیلوي. امریکا او زیاتره اروپایي هیوادونه مکلف دي چې تر 2019 کال پورې دغه غاز 10% کم کړي او تر 2026 پورې 15% ته راکم کړي. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، او دا خبر مو واوریدل چې د هلمند امنیتي مقاماتو د دې ولایت په مرکز لشکرګاه کې د پوځي عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. په دې هکله عزیز را پوپل رپورټ را لیږلی دی.
د هلمند په ولایتي مرکز لشکرګاه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د بریدونو شدت لتیر 2 راهیسې کم شوی وو، خو نن چارواکو خبر ورکړ چې د هغوی پر ضد تاروزی عملیات پیل کړي. دغه عملیات د لشکرګاه د دوهمي او دریمي حوزې په ګډون شار د پنځدې ټول هغو سیمو کې پیل شوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حضور مرکزونه بلل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د دغه عملیاتو مشري افغان نظامیان کوي، او نړیوال ځواکونه یوازې په هوایي بریدونو او د مشورې په برخه کې ورسره مرسته لري.
د لشکرګاه امنیتي کمربند کې په سلګونو کمانډوي ځانګړي او ضربتي او نور ځواکونه ځای په ځای شوي دي. منګ عملیات پیل کړی دي او دښمن په سکور په کورګر ځو، ان شاء الله چې د لخرګا د شاوخوانه به شروع. د جنگ رهبری دلته د منګ د امنیتی مسولینو د نظامی شورا او همدارنګه د نظامی قوتونو پر اساس کې د 215 کلور د کمانډان سره چې د ماڅنګ سره ناسته د پلاس کې ده د خارجي یا د بهرنی قوتونو رول په دې کې شک نشته چې موږ سره مهم ده اړین ده هغو تنها او تنها موږ سره د هوایي قوتونو په استعمال کې مرسته کوي او همدارنګه د مشورې او تربیې په برخه کې د پرسونل
په هلمند کې د 215 میوند قلی اردو کمانډان بری جنرال ولی محمد احمدزی وایي چې په تیرو درو ورځو کې د لشکرګاه په مرکزي برخو او ښار ته په نږدې ولسوالیو کې د مځکنیو او هوایي بریدونو په ترڅ کې د دولت 130 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي. نوموړي افغان ځواکو ته د سر د اوښتې زیان د دقیق شمېر له ښوولو پرته ومنل چې افغان ځواکونه هم تلفات لري، خو هغه ارقام یې رد کړی چې ګنې تر 200 زیات افغان سرتېري د لشکرګاه په وروستیو ناملیو کې وژل سوي دي.
په ډاګه ویلای سم، په ثبوت سره ویلای سم چې اضافه تر 110 نفره مخالفین زموږ د توپچي او هوایي بریدونو له کبله د منځه تللي. موږ هم تلفات لرو، ولې په هغه کچه نه ده چې دا مطبوعات یا بعضې شخصي فیسبوکونو کې له خلک پورته کړي، په هغه کچه نه ده. تلفات لرو او موږ فخر کوو په دې باندې چې موږ د خپل ګران افغانستان لپاره وینه تویو او د خپلو خلکو د دفاع لپاره یو.
په هلمند کې د پولیسو د بوست زون قومندان مر پاسوال عبدالحکیم انګار وایي چې د لشکرګاه ښار لپاره وروستي پیرسوي ګواښونه اوس له منځه تللي او افغان قواوو تاروزي حالات ته بدلون کړي.
هیڅوک به ونه شي کړلی چې د لشکرګاه پر ښار باندې یا برید وکړي او یا لشکرګاه ښار د برید لاندې راولي. نور د دې د برید وخت تیر شوی دی، زموږ د برید وخت دی. د بری ماښام رئیس موږ پر دې باندې عملیاتونه شروع کړي دي. دا عملیات به زموږ دوام پیدا کړي، تر هغه وخته به دا زموږ عملیات دوام لري تر څو د دې اخیری نظرګۍ مو نابوده کړې نه وي او له منځه مو نه وړي.
د هلمند د روانو پوځي عملیاتو د جاجا اخیستلو او د دې ولایت د روسي امنیتي وضعیت ارزونې لپاره د ملي پوځ لوی درسیز هم په لشکرګاه کې دي. د هلمند دوامدار نامنیو د ځای خلکو ترمنځ ویره زیاته کړې چې د ژمي پراتګ او د جګړو د دوام له کبله ممکن ملکی خلک نور هم په ستونزو کې راګیر شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د جګړو له بیرې تر 10,000 زیاتې کورنۍ په وروستیو دوو میاشتو کې بې ځایه شوي چې په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند تېروي. لا هم دقیق څرګنده نه ده چې کله به هلمند د نسبي ثبات خاوند شي، خو د دې ولایت د ملکي او نظامي ادارو مسؤلین ډار څرګندوي چې ژر به د دې ولایت په امنیتي حالات کې مثبت بدلون رامنځته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور راکړی دی، وایي چې د قندوز د تیر ځل سقوط او دا ځل دغه خارته د طالبانو د داخلېدو عوامل لا هم نه دي معلوم، خو خلک چارواکي ملامتوي چې د دغه ولایت مرکز هم نشي ساتلی.
تیر کال قندوز سقوط وکړ، مخالفینو دغه خار په بشپړ ډول د دوه اونیو لپاره تصرف کړی و، خو دا ځل طالبان یو ځل د خار مرکزي چوک ته داخل شوي وو او د سپین بیرغ له اوچتولو وروسته بیرته د 200 مترو په اندازه شاته لاړل. په قندوز کې د کمانډو ځواکونو یو تن قماندان د جګړې په ورځو کې د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې دوی ته د خپلو لوړپوړو چارواکو لخوا د پرمختګ قماندان نه ورکول کیږي. د قندوز والي اسدالله عمرخیل هم نن امریکا غږ ته وویل چې دوی هم پر امنیتي ځواکونو باندې ځینې نیوکې لري ځکه چې جګړه کې لټي کړې.
زه هم په دغه قسمت کې یو څه ملاحظات لرم چې دا قطعات هر څه راغلي دي، جز تابون هلته پاس لوېدلي و، دلته لندې دا یو څه سالنګاري شوی. دا سالنګاري بالکل دې نه څوک سترګې نشي پټولی. اما په دې نه پوهېږو چې د دوی تاکتیک څه شی و په دې کې او اصلا څه غوښتل چې باید وکوي.
تاسو په نظر باندې څه شی موجود و چې دغه قطعاتو پرمختګ نه کوي؟
تانو دا عوامل هغه چانه باید پوښتنه وسي چې هغه په خپل د دې قطعاتو د استعمال مسولیت لري. دا کلمانه کیږي زید ما مسولیت د استعمال د دې نه درلود. د مشورې په لحاظ باندې به ما د خپل منطقي مشکلات دوی ته ویلي، نو د پلان د جنگ په ما پورې تعلق نه لري.
د قندوز والی وایي چې دوی یو د نظامی قواو مسولینو ته مخکې معلومات ورکړل شوی وو چې د قندوز پر خار برید کیږي، خو بیا هم نظامی مسولینو د دغه برید مخه ونه شو نیولې.
د دغه جګړې نه مخکيني استخباراتي معلومات چارواکو ته ورکړل شوی وو کنه؟
یعنی چې مخالفین د مکمل تصمیم نه خو د دې لوجه نه چې دښمن آمادګی لري چې حمله وکړي. بله،
چې دغه معلومات شریک شوی دي، ولی امنیتي قواو د دغه جګړې د دفع لپاره دلته قوه نه دا چولې
قطعات خو نظر په هغه پلان او برنامه باندې چې نظامیانو درلودل زیات قطعات دي، هغه خاص قطعات منظم قطعات ولسوالوي تلیګلی او د دې معاملې تصمیم گیری هم پروګرام دی استخباراتي په حساب باندې د دوی په اختیار کې ورکړ شوی دی. خلکو دا سالانګاري کړی ده چې کېدلې شي دا قوتونه به د هغوی د کومک لپاره روانې ځکه کالته ډېر سخت وځپل سو دی داخلي.
د قندوز والي اسدالله عمرخیل وایي چې دوی باید لمړی د قندوز په خار کې دننه د مخالفینو پټنځایونه لمنځه وړي وای، خو د دوی د مسولینو ترمنځ هماهنګي موجود نه و.
واو منګه د دې لپاره یو برنامه په شورا د امنیت کې فیصله کړې وه چې خار باید ټول مکمل تلاشي، ځکه یو وخت کې موږ ته یو راپور راغلی و چې دیننه په خار کې دوی بعضې سلاوي او بعضې دا واړه واړه ځوانان په یو شکل د اشکالو راوستلي دي، خلکو په کورو کې جای په جای کړي. د دې لپاره چې موږ حرکتونه شروع کړو حتما زوران یو نه یو مزاحمت به له یو خوانه را جوړو، بیا د موږ فیصله به یوې خوا روانه وه، د اجراءاتو فیصله به بلې خوا روانه وه. دغه یو تفاوت راغلی دی کې زه وایم سل په سلو کې او دا باید سړی پټم نه کې واقعیت باید وای چې د منګه او د سوقي ادارې د هغه ځای د سوقي ادارې او د دې ځای تر مابین یو تفاوت موجود.
د قندوز والی ادعا کوي چې دا ځل په دغه ولایت کې 300 تنه د دولت مخالفین په تیرو لسو ورځو کې وجل شوي دي. هغه وایي چې د دولت مخالفینو په هیڅ ځای کې تر دې ډېر تلفات نه دي لیدلي. عمر خیل دا هم ویل چې په قندوز باندې تقریبا 600 تنو د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو برید کړی و، خو تیره ورځ د والی ویان امریکا غږ ته د حمله کوونکو طالبانو شمیر 400 تنه ښودلی و. د قندوز چارواکي په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو تلفات 22 تنه یادوي، خو د دولت مخالف وسلوال طالبان بیا افغان ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د ورړولو ادعا کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د امریکتیا وزارت وایي چې د کندز ولایت د مرکز په شمول درې ولسوالیو او د بغلان په دوه ولسوالیو کې د پولیو یا ګزند ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین به د سه شنبې د اسد د 12مې نه د جمعې تر ورځې د اسد تر 15مې پورې دوام ولري. پل د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړي او د ګوزان څخه وژغوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د مهاجرو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې پاکستان نه غواړي چې په دې ژمي کې افغان مهاجر له پاکستان نه افغانستان ته ولاشي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لګلی دی.
د افغانستان د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی نن د شنبې په ورځ په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د مهاجرینو ستنیدونکو چارو د وزارت د رئیسانو یو درې ورځني کنفرانس د وینا په وخت وویل چې پاکستان تېره اونۍ په ژنیو کې په یوه غونډه کې د ژمي په موسم کې له دغه هیواد څخه د افغان مهاجرینو د بهیر د ځنډیدلو په اړه خپله پرېکړه افغان لوري ته رسولې، چې افغانستان بیا په دې هکله د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکې کمیشنری یو این ایچ سی آر په ګډون د یو درې اړخیزې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. علیمی بلخی هیله وښوده چې دا درې اړخیزه غونډه نوامبر د مشی پوک دو کی جوړ شي.
ما قرار است که به زودی یک جلسه سه جانبه داشته باشیم با پاکستان.
خغلی بلخی ویل اټکل شوی چې جن یو وزیر علی خیز غونډه له پاکستان سره ولرو چلته به روسي پریکړه وکړي. پلان پاکستانیان یو وړه خیز پریکړه کړی ده د 2018 کال د مارچ روسي وی د مهاجرت د کارت لرونکو د وسیدان موده وګ ذکرې او غوچې د وسیدان اسان نه لري د بلې سوي میاشي په لاسي می پوري وخور کړی دي. زموږ خبره دا و چې باید سرکینو د افغانستان حالات په پام کې ونیسو او حالات ته په کتو پریکړه وکړو. سید حسین علیمی بلخی ویل چې افغانستان نو له غوړي چې دا افغانان د وسیدان نیټه وغځول شي چې په پاکستان کې د وسیدان اسناد لري او بیا دا هغه افغانانو چې د وسیدان اسناد نه لري غبي وخور شي. د افغانستان د مهاجرینو سرینو کوچار وزیر د پاکستان د پریکړه دغه هوا دغه غوښتنې پر خلاف بل چې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو د وتلو باندې ټینګار کوو.
ما در اجلاس چهار جانبه که همین چند روز قبل در هفته اکتبر در ژنو داشتیم.
خاکلی بلخی ویل موږ په سرور اړخیز غونډه کې چې همدا څو ورځې وړاندې د اکتوبر پر اومه په ژنیو کې لرله د پاکستان وړاندیز دا و چې په ژمي کې موږ د مهاجرینو ستنېدل بندوو، یعنې د هغه څه پر خلاف چې ستړي ټینګار کوو چې مهاجرین باید لاړ شي. اوس چې ماجرین را روان دي مونږ سکل تر اوسه له پاکستان څخه 400,000 راستنه شوي کسان لرو. زما اټکل دا دی چې د کال تر پایه به دا شمېر 600,000 او یا هم 800,000 ته ورسیږي. هغوی ویل سنیدل بس دي، ژمی بندوو، پسلی بیا پیالوو. مونږ ویل ښه خبره ده، یونیسیر باندې هم دې مسلې یو څه فشار راوړی او وایي چې دا پیسې چاروز یې سنیدونکو ورته ورکوي ورته مشکل دی. د افغانستان د ماجرینو سنیدونکو چارو وزیر ویل چې هر هغه افغان چې پاکستان کې د اوسېدنې کارت ولری او وطن ته راستنیږي، یونیسیر ورته د لارې د کرایي سربیره $300 ورکوي. او هغه افغانان چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې اسناد لري، هغوی ته د مهاجرت نړیواله اداره IOM یوازې د هغوی 40% مصرف ورکوي. د افغانستان د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې اوس هم 3 میلیون زیات افغانان په قانوني اسنادو اوسېږي او په همدومره شمېر بیا نور د قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې دېره دي. افغانستان ته د پاکستان څخه د افغان مهاجرینو سنیدلو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوې چې ملګري ملتونه وایي چې همدا سږکال په دغه هیواد کې 250,000 پورې افغانان په خپل هیواد کې یو ځای څخه بل ځای ته بې ځای شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمشنری یونیسیر وایي نظر فرهاد د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پاملرنې وایي چې اټکل یې دا دی چې د روان عیسوي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځای شوو او راستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون څخه واوړي.
د ریشا کې نیست که د سال روان ما حدود 1 میلیون.
ښاغلي فرهاد وویل په دې کې شک نشته چې په روان کال کې موږ 1 میلیون کسان د حرکت په حال کې وینو، که دا هغوی وي چې بې ځای شوي او که له مهاجرت راستنېږي. عملا 250,000 پورې افغانان د مرستې ترلاسه کولو وروسته وطن ته راستانه شوي. ممکن همدومره شمېر هغه افغانان وي چې له پاکستان څخه د مرستې پرته راستانه شوي دي. نظر فرهاد وایي نړیوال ټولنه او افغان حکومت دغو افغانانو سره د مرستې لپاره چمتووالی نیسي، خو هغه وایي چې هم به بې ځای شوي او هم راستنېدونکي افغانان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د جمعې په ورځ د امریکا د واشنگتن د ایالت د سیارل په ښار کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه او هڅه وکړه چې ټول اتحاد او یووالي ته راوبولي. په عین حال کې بیا جمهوری ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه چې رای ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې ښځې د هغه د کاندیدې ملاتړ کوي او هغه ائتلاف یاد کړو چې نوم یې د ټرمپ لپاره د ښځو ائتلاف. د راپور تفصیل حسیب الکوزای لولي.
میرمن کلینټن د واشنگتن په ایالت کې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هغې دپاره د انتخاباتو ګټل ځکه مهم دي چې هغه غواړي د امریکا مثبت او متحد لیدلوري بیان کړي. میرمن کلینټن داسې وویل:
We have to win in order to work together to demonstrate
منګه باید انتخابات وګټو چې یو ځای سره کار وکړو په حق له مثبت خوشبینانه مطمئن او متحده کړنلار وخیو. هغه امریکا چې زه باور لرم او زه فکر کوم چې منګه دا کار په ګډه کولای شو. د امریکا تر ټولو ښه ورځ راتلونکې دي.
په عین حال کې ښاغلی ټرمپ وویل چې ښځې رای ورکوونکي د هغه څخه ملاتړ کوي. هغه دا خبرې وروسته لاغه وکړې چې د واشنگتن پوز ورځپاڼې په دې وروستیو کې یو ویډیو خپره کړه چې په 2015 کال کې ثبت شوې ده او پکې ټرمپ د میرمنو په اړه نامناسبې خبرې کوي. د ټرمپ دپاره د ښځو ائتلاف پرون د جمعې په ورځ د ښاغلي ټرمپ څخه د شمالي کارولینا په ایالت کې د ملاتړ اعلان وکړ. ښاغلي ټرمپ داسې وویل:
It's not hard to find a small handful of people willing to make false smears for personal fame. Who knows, maybe for financial reasons, political purposes.
دا مشکله خبره نه ده چې یو څوک اسان پیدا کړی چې د شخصي شهرت د لپاره غلطی خبرې وکړي او څوک پوهیږي چې شای دوی دا کار د مالی او سیاسي دلایلو په خاطر کړی وي او یا هم په دې خاطر دا کار وکړي چې زموږ د تحریک مخه ونیسي. دوی غواړي چې زموږ کمپاین ودری. دا ادعاګانې د منطق، حقیقت او استدلال څخه لیرې دي. دوی دا ادعاګانې د شواهدو پرته کوي. هیڅ شواهد نه لري. یوازې دونه وایي چې 28 کاله مخکې، 10 کاله مخکې، 14 کاله مخکې، 12 کاله مخکې او داسې نور. زه داسې نه یم. تاسې به زما د ژوند څخه په بیلابیلو برخو کې متاثره سئ او یوه برخه یې هغه ده چې دوی تمرکز پر کوي. ښاغلی ټرمپ پر ځان باندې لګېدلي تورونه ټول رد کړل او درواغ یې وبلل، خو میرمن کلینټن بیا وویل چې د ټولو هغو کسانو دفاع به وکړي چې ټرمپ یې شایي توهین کړي او په ټیټه سترګه ورته وګوري. حسیب الکوزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په ترکیه کې په زرګونو کسان د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په ارتباط نیول شوي دي. په اکثرو دغو کسانو باندې دا تور لګېدلی دی چې په امریکا کې ډیره د ملا فتح الله ګولان پیروان دي. خبریال دورن جونز د استانبول نه رپورټ راکړی دی.
په ترکیه کې هر ورځ په لسګونو کسان نیول کېږي چې په درس هیواد کې د ځپلو دا لړۍ روانه ده. تر اوسه پورې څه باندې 10,000 تنه نیول شوي دي چې اکثره یې له پوځ، ښوونې روزنې او قضایي سکتورونو نه دي. د اکتوبر په 14 نیټه د 109 قاضیانو او څارنوالانو د نیولو امر وشو، مګر سره له دې چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان دا مني چې ګولن یو وخت د عدالت او پرمختیا حاکم ګوند سره نږدې ارتباط درلوده او واقعا ګوند د دغو ځپلو سره تماس نه درلود. د حکومت مخالف د خلق جمهوری غوښتونکي ګوند د رئیس مرستیال سیلن سایک انبوک وای دا رنګه تیروتنه ضرور د ګولن او د هغه د پیروانو د ځپلو د ادبار په باره کې شکونه پیدا کوي. بوک ان وای
If you have an organization that was in the military, that found grounds in the judicial system, that found grounds in the education system, that found grounds in the
تاسو داسې مسوله را چې هغه په پاوس کې وی چې په قضایي سیستم کې رخي وزغلوي، هغه خوونې روزنې ته لاره پیدا کی چې هغه پاوس ته لاره پیدا کی، په حقیقت کې دا د کودتا هڅه ده او په څرګنده توګه دوی باید په خپل په سیاسي ګوند کې یو ونډه ولري. امنګ یو صادقانه کوشش نه وینو چې دغه موسه په خپل عدالت او پرمختیا ګوند نه پاک کړي. د نېشنالیست ګوند مشر دیولید بهجلی چې ډېر کم نارضایت ښکاره کوي او په ځپلو کې د اردوان کلک ملاتړ کوي، دی غواړي چې په خپل د عدالت او پرمختیا حاکم ګوند نه تحقیقات وشي. سامی ایدیسا چې په المانیټر او ویب سایت کې سیاسي لیکنه کوي وایي دغه جنجال په داسې وخت کې پیدا شو چې د دغو ځپلو لپاره د اردوان په هدفونو باندې مخ په زیاتېدونکي توګه انتقادونه وشلو. ایدیز وایي
Whether he's trying to instrumentalize this to realize his ideological and personal ambitions or whether he puts himself in a position where he
مونږ نه پوهیږو چې آیا اردوان کوشش کوي له دې نه د یو وسیلې په حیث کار واخلي چې خپل مفکوره او شخصي جاه‌طلبي درک کړي، یا د غواړي خپل ځان په داسې موقف کې وګڼي چې د خپل ځان په باره کې داسې تصور ورکړي چې د هېواد ګټې د بل هر څه نه او د ځینو ګوندي مسایلو یا د هېواد د ځینو محافظه کارو عناصرو له موضوعاتونه لوړ ګڼي. دا واقعا په دې اړه لري چې اردوان دا لوبه څنګه کوي، مګر څه باندې یوه لسیزه ګولن او اردوان سره نږدې متحدین او رازدار وو او کیدای شي چې په ګوند کې د ګولن ملاتړ د پام وړ وي. د یو رپورټ له مخې کېدای شي چې دوه خواروالان له 50 تر 60 پورې د کابینې وزیران او له 50 تر 60 پورې د عدالت او پرمختیا د ګوند غړي د ګولن سره شامل شوي وي. څارونکی سینان اولګینه چې د اروپا د کارنګي د موسسې میلمه پروفیسر دی وایي کېدای شي چې د دې تر شا د ستونزې د پراختیا یو عامل وي چې ولې دغه ځپل د عدالت او پرمختیا ګوند ته نه دي غځېدلي.
The issue there is whether the ruling management of AK Party and Erdogan are essentially able to
موضوع دا ده چې د عدالت او پرمختیا حاکم ګوند مدیره اته او اردوان په اساسي توګه د دې قابلیت لري چې دغه زیان مخه ونیسي چې دغه ګوند ته به ورسیږي که دوی دا رنګه یو جریان پیل کړي. زه فکر کوم چې دا معلومه نه ده تاوان به څه وي. څارونکي وایي کېدای شي چې اردوان په خپل ګوند کې له دننه نه د فشار سره مخامخ وي چې د مهم بدلون مخه ونیسي، مګر د جمهوري ریاست یو منبع په دې ټکي ټینګار کوي چې له پخوانه پراخه تحقیقات پیل شوي دي او اردوان پته یې لیده چې عواقب هر څه وي وي به خو له ګوند نه ټول عناصر لرې کوي.
د خبرونو لنډیز لرو. افغان پوځ د بارانیو قواوو په مرسته په هلمند کې عملیات شروع کړي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی کې 50 د طالبانو د زندان نه آزاد کړي دي. په عراق چارواکي وایي یو ځانمرګ بمچوونکي په بغداد کې لږ تر لږه 19 وژلي او 50 نور زخمي کړي دي. د امریکا او روسي عالی رتبه ډیپلوماټان نن د شنبه په ورځ په سویس کې غونډه کوي چې په سوریه کې د سولې د جریان په معاملې بیا وغږیږي. د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما ادارې اعلان وکړ چې په کیوبا باندې ځکه بندیزونه نرموي چې د دې دوه ملکونو امریکا او کیوبا ترمنځ اقتصادي فرصتونه زیات شي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.